پک بجې شوې دوستانو د ازادي رادیو په مازیګرنی نیم ساعته خبری مجله کې مو هر کله کو افغان حکومت وی په اسلام آباد کې افغانستان سفیر به د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیز غونډې په پنځم پړاو کې سبا ګډون وکړي. تا مو د خبرونې د سر موضوع د نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوری د افغانستان اړې خبرونه دروړي.
تسرکی چو مهم خبرونو سر لیکونه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي سبا په اسلام آباد کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. په نیمروز او خوست ولایتونو کې چارواکي د ښوونځیو د شاوخوا 250 نجونو د مسموم کېدو خبر ورکوي. د عراق په پلازمېنه بغداد کې په څو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 450 کسان ووژل شول. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي سبا په اسلام آباد کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دریځ نه دی بدل شوی او هغه دا چې له پاکستانه تمه نه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل چې د سبا په غونډه کې به په دې ته په پام سره چې طالبانو د خبرو پر ځای د جګړې لاره غوره کړې او فسلني عملیات پیل کړي، د هغوی په وړاندې د دې څلور خځه کمیټې د غړو د راتلونکو اقداماتو په اړه ډیر تمرکز وشي.
اضافه تر بحث ما برای مو اقدامات بعدی که اینا حاضر نشدن برای مذاکرات صلح بالای او متمسک خواهد بود.
د څلور اړخیزې کمیټې په مخکنیو غونډو کې خبرو ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې د غړو لخوا د پوځي اقدام ملاتړ شوی و. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې نهایي شوی سند به نن د افغان حکومت مشرانو او حکمتیار ته وسپارل شي. د دې شورا مرستیال مولوي عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د دې سند پر 15 مادو دواړو لورو د تېرې یکشنبې په ورځ موافقه کړې او د دواړو لورو ترمنځ اختلافي موارد نه دي پاتې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له تور لست څخه د حکمتیار په ګډون د ګوند یو شمېر مشرانو د نومونو لرې کېدل د حزب اسلامي یوه مهمه غوښتنه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته نن له غرمې وړاندې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو هغه کس ونیو چې غوښتل په دې سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک سراچه ډوله موټر وچوي. په نیمروز او خوست ولایتونو کې چارواکي د ښوونځیو د شاوخوا 250 نجونو د مسموم کېدو خبر ورکوي. د نیمروز چارواکو وویل نن د دوو ښوونځیو 240 مسموم شوي نجونې روغتون ته د درملنې لپاره ولېږدول شوې چې د درېو روغتیايي وضعیت نازک دی. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه د پیښې اصلي علت نه دی معلوم، خو لومړنۍ څېړنې ښیي چې په ښوونځیو کې ګاز پاشل شوي وو. په خوست کې هم په ورته پیښه کې د دوو ښوونځیو 130 نجونې مسموم شوي دي. یو شمېر مسموم شوو زده کوونکو ویلي چې په ټولګیو کې یو ډول بوی احساس کړی و، خو ځینو نور بیا ویلي چې د اوبو له څکلو وروسته مسمومې شوي دي. له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولو یا ګوزن پر ضد پیل شوي کمپاین په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي تیم لوبغاړو له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د کرکټ د ملي تیم کپتان اصغر استنګزي ازادي راډیو ته وویل
مهند خویند رونه چې د خپل ماشومان ته پولیو واکسین ورکړي، موږ راوتم دې لپاره چې دغه کوم نقصان نشته، لیکن تاسو د ماشومان آینده ده، نو دا ډېره مهمه ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو په دې سراسري کمپاین کې به چې تېر ورځ پیل شوی له 9 میلیونو زیات کم عمره ماشومان واکسین شي. د ګوزن دوه نورې مثبتې پیښې څو ورځې وړاندې په کونړ ولایت کې ثبت شوې دي. د عراق په پلازمېنه بغداد کې په څو جلا بم چاودنو کې لږ تر لږه 450 کسان ووژل شول. پولیسو او روغتیایي چارواکو په دغو چاودنو کې د غراز د 100 زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. په یوه چاودنه کې چې د شمالي سیمې الشاپ په یوه سرخلاص مارکیټ کې وشو 28 کسان ووژل شول او له 200 زیات ژوبل شول. په دې سیمه کې اکثر شیعهګان اوسي. بلې موټر بم چاودنې په گاوند الرشید سیمه کې شپږ تنه ووژل او 21 تنه نورې ژوبل کړل. وروسته د صدر په سیمه کې چې اکثریت اوسېدونکي شیعهګان دي په یو مارکیټ کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او له 150 زیاتې ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې په یو پیغام کې د الشاب د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. سپینه مڼۍ وایي د ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړې سلاحکار بنن د استازو جرګې د کمیټې په استماعیه غونډه کې ګډون ونه کړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه وضاحت غوښتل کېږي. د سپینه مڼۍ سلاحکار نیل ایګلستن د جرګې څارونکو کمیټې ته په یوه استول شوي لیک کې وویل کاري مسؤلیت ته په پام سره که د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال بن روس ته په استماعیه غونډه کې د ګډون لپاره اجازه ورکړل شي، دا کار به ولسمشر ته د کره مشورې ورکولو قابلیت له ګواښ سره مخ کړي. روس تېره اونۍ دغه جنرال ورسته له هغه راپورته کړ چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې د په قصدي توګه د ملاتړو لپاره داسې یوه فضا رامنځته کړې وه چې د اټومي تړون لپاره عامه ملاتړ ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو پنځو دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د 15 کسیزې امنیت شورا د نورو دایمي او موقتي غړو هیوادونو له چارواکو سره په ویانا کې له خبرو وروسته وویل
The unified Libyan government must move forward.
د لیبیا متحد حکومت باید د ملکی واکمنۍ لاندې د ګډې قومندانۍ د لارې د اسلامي دولت ډلې داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره پرمختګ وکړي. د لیبیا صدر اعظم وویل دی به ډېر ژر د هغو وسلو لیست چې حکومت یې غوښتنه کوي د منظوري لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کانفرانس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی. فرانسوا اولان نن وویل دغه کانفرانس ټاکل شوی و د مئ په 10مه پرانیستل شي د دوبي تر وروستیو پورې ځنډول شوی ځکه دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شو کولی پکې ګډون وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نو واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت وی په اسلام آباد کې به افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې ایا د سولې د خبرو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ په اړه د افغانستان دریز بدل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر اندیشه
اوس د افغانستان څخه یوازې مستفیر په دې نوسته کې ګوتن کوي چې دا واضح کیږي چې افغانستان د پخوانی حیات نه دی او موږ غواړو چې سفیر فقط
نشته. لا خغلی اندیشه سره په مرکی سربیره د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو اترو د افغانستان د ثبات د شورا له یو مشر سید اکبر غسر مرکه لرو. همدارنګه به واوري چې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د بې ځای شوو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. چارواکي وایي د اروزګان د دیراوت ولسوالۍ پر ودانۍ یو شاوخوا سیمو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وروستۍ مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته به هغه کسان ونیول شي چې له خبریالانو سره یې تاوتریخوالی کړی. او فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو د مشرانو غونډه سږ اوړي ته وځنډول شوه. افغان حکومت وی په اسلام آباد کې افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیز غونډې په پنځم پړاو کې ګډون کوي. په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وی د چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لاره انتخاب کړي د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې به تر دې وروسته اقداماتو په اړه خبرې وشي. تفصیلی په دې رپورت کې افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادۍ رډیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریز تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادۍ رډیو ته وویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي. نوموړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي وویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه، نو په غونډه کې به له دې وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو.
په وضاحت طالبان راه جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاری را خود آغاز کردن که خوشبختانه موفق نبودن در عملیات خود. ما
زخل والوایی طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، پسرلنی عملیات پیل کړل چې لنی کمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزي ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړي او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته له هغې وځنډېدې چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي، خو طالبانو نه یوازې دا چې له افغان حکومت سره یې د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلني عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل ولوای د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې ژمنې تمنا لري. ښاغلي زاخل وال وویل په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کېږي او که نشي باید څلور وړه هېوادونه څه اقدامات وکړي، نو ځکه موږ د کومې نوې ژمنې هیله نه لرو.
بلکې تعهدا چې قبلا مذاکره صورت گرفته قبلا
بلکې پر هغو ژمنو خبرې کوو چې مخکې پرې موافقه شوې او د دې ژمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو دوی غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد د اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کېږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرده د حالت انزبه په حالت کې دي، هم غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول خو افغانستان اشتراک نه.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو څوارلس کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشوی د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریز تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې د طالبانو چې طالبان دي د سولې خبرو ته حاضر کړي. له د افغانستان د دریز او غوښتنو په اړه ملالۍ بشیر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر نصیر اندیشه سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې ترې چې په دې غونډه کې به د افغانستان لوری نه څوک برخه واخلي.
اندیشه صاحب، افغان حکومت ویلي و چې تر هغه وخته به خبرې نه کوي چې پاکستان د هغو طالبانو پر وړاندې عملیات ونه کړي چې د سولې پر ضد دي. آیا افغان حکومت ته په دې اړه کوم اطمینان ورکړل سوی دی چې تاسو یعنی افغان حکومت په دې غونډه کې اوس ګډون کوي؟
نه، موږ په خپل هغه دریز کې ټینګ یو او زموږ دریز بدل سوی نه دی او دا چې د چارجانبه یو څو اخیزي ملاقات چې په اسلام آباد کې کیږي، زموږ توقع دا دی چې ټول اړخونه، بین المللي اړخونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپلې هغه ژمنې چې کړې دي په پخوانیو میټینګونو کې هغه باید ترسره کړي. خو په اوسنۍ میټینګ زموږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې کله چې یو څه اقدامات به یې کېږي د هغوی د طالبانو او نورو مخالف او مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سولې ته راغه شي راضی شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دادی چې باید دا اقدامات ترسره شي. سوزی بود تقاضا هغه ندی چې باید طالبان راسی او طالبان مذاکره میسته کیکی او موږ سره مذاکره بروکی. د افغانستان لخوا زموږ سیاسی مهم سیاسی مرستیال د افغانستان د دلیگیشن و د افغانستان د حیات و رئیس و اوز د افغانستان څخه یواز موږ سفیر ساده ناسته که گذن کوي چې دا واضح کیږي چې افغانستان د پخوانی هیئت نه دی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراک.
آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان به طالبان خبرو ته حاضر کړي؟
زموږ تقاضا او توقع هم اوس پاکستان څخه دا نه دی چې پاکستان باید طالبان د مذاکرې په میز راوړي، ځکه چې پاکستان پخوا ژمنه وکړه چې طالبان به راځي او د مذاکرې په میز باید کښېني او دا نه سوه. اوس زموږ توقع دا نه دی او زموږ پوښتنه هم او زموږ تقاضا هم ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر اندیشو چې تاسو سره د ازادي راډیو مرکه اوریده، سبا همکار رضوان مراد د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په اړه د افغانستان د نجات د شورا له مشر اکبر اغا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د اسلام آباد غونډې ته څومره هیله شته.
زه فکر کوم له د وخت ضایع ده په دې نسبت باندې چې د غونډې په اول وارې کې چې دوی په غونډه باندې څه میکانیزم جوړوي د غونډې لپاره، دوی ول نو هغه کې طالبان شریک نه وه، نو طالبان زما فکر باندې داسې و چې په دې غونډې ته په شک په سترګه کتل. بیا هغه و چې دوی څلورم غونډه چې وکړل بیا د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسې به په دې غونډه کې داخل شئ، طالبانو دا نه ومنله، ځکه په دې نسبت باندې چې طالبانو دا یو تحمیلي شی بلي چې دا به په موږ باندې یو شی تحمیلي دي، موږ په اول سر کې د دوی سره شریک نه وو نه ملګري کولو، نو دوی یو شی جوړ کړي کېدای چې دا په موږ باندې تحمیل کړي او په ځکه په یو طرف کې د طالبانو سره مقابل دوی د افغانستان د حکومت سره او په بل طرف کې هغه ملک لکه امریکایان چې هغه د طالبانو د حکومت د سقوط سبب و ذریعہ ګرځېدلی و.
افغان حکومت وایي چې طالبانو په پسرلنیو عملیاتو پیلولو سره اسنن د سولې خبرې او د سولې پیشنهادونه رد کړي دي او د جنگ لارې غوړه کړې ده، نو په همدې خاطر د افغانستان حکومت هم د جنگ پلان تشویق کړی دی. فکر کوي چې د سولې لپاره د طالبانو افغان حکومت ترمنځ ټول فرصتونه له منځه تللي؟
زه فکر کوم چې ډېر فرصتونه تللي دي، ټول باندې تللي او فرصت شته د سولې لپاره. سوله قرباني غواړي، هغه قرباني موضوع پاته ده. خو دوی وګورم چې د افغان حکومت ته چې ولیدله چې یو لس ورځې پنځلس ورځې د مخه ادامه نه وکړله، هغه ادامو کې ډېر دا سختي راغله د طالبانو د طرفه هم کېدلی شوای چې دا دوی وروسته کړي وای یا نه وای کړي یا پرېښي وای، دا وخت زما فکر باندې د ادامه نه و. دا د داسې وخت و چې هغه د صلح او د روغې او د مذاکراتو وخت و. بیا د افغانستان حکومت چې ځان ته حکومت وایي، زه فکر کوم د هغو سره بیا مناسب داسې حرکت نه و. او بیا په دې حرکت باندې موږ ورته چې ولیدله چې د ولس د افغانستان غبرګون منفي و ډېر.
د ولس عکس العمل خو د طالبانو د حملو په اړه په روسي حمله چې په کابل کې اوس وایي په نورو ولایتونو کېږي، د دې جګړو د طالبانو د بریدونو په اړه ولس منفي نظر لري، فکر نه کوي چې دواړو خواوې؟
زه فکر کوم چې ولس د افغانستان دا واقعیت دی. د موږ اوس مزار ته راغلي یو، دلته مونږ نن جلسه وه، خلک مو راغوښتي دي، خلک ته مزا وایي چې ولس ته باید چې دغه وسپارل شي واک او اختیار د مشکلات افغانستان ولس حل کړي، د مشکلات لپاره ولس لار برابره کړي. ولس افغانستان واقعیت دی، هغه دربدره دی، ورځ په ورځ باندې نور هم د دربدري سره مخ کیږي. شپږ دېرش کاله اووه دېرش کاله کېږي په افغانستان کې جنگ دی.
دوستانو، سید اکبر اغا د افغانستان د نجات د شورا مشر و چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې په اړه چې ټاکل شوې سبا وشي د ازادي راډیو مرکه اورېده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
چارواکي وایي د اوروزګان د دیراوت ولسوالۍ پر ودانۍ او شاوخوا سیمو د وسلوالو طالبانو په حمله کې اته وسلوال وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي. په عین حال کې د دیراوت ولسوالۍ ولسوال وایي چې طالبانو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او که چیرې مرکزي حکومت یې مرستې ته ور نشي نو دا ولسوالۍ به سقوط وکړي. صادق رښتینی دا موضوع له نور تفصیل سره.
د روزګان د دهراوت ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار وختي وسلوالو طالبانو د دهراوت پر ولسوالۍ حمله کړې چې وسم د امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. د ولسوال په خبره وسلوالو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او که مرکزي حکومت ورته مرسته ونه رسوي دوی به له ډېر بد حالت سره مخامخ سي. خالقي وایي چې د دې حملې په اړه درې ورځې مخکې ولایتي ادارې او په ځانګړې توګه امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړی خو تر اوسه کومک نه دي ورکول شوی او نه هم د ولسوالۍ د سقوط څخه د ژغورنې کومه بله هڅه شوې.
جنگ رو سار تو پنجم جو شروع سوئی دی دا بازار تو خبری دلندانی پنامان ولال لندانا وکسات لندانا داشت دمانان ترکیه کلی دامی که تول دا تالیبانانی ولی ولی اپنا ترکیه دا بجو با نیزان سرو سویدی بیا هم نشکوائی پا مقاوی که وطو داری دلی خوب بیا هم دی و اندازه پرشاک استبیلی دی واس هم جنگ بخراپ و خروپ روان دی جنگ جریان لری پاسو باید وایی چی مز دا مهماتو او دا تیلو کمبت لرو چی دادره نیسی پر مز باندی دی نیسی لاری پلیلی دی مزادا دا تیلو دا مهماتو کمبت لرو
دوستانو و موریدل چې د دیراوت چارواکی وایي طالبانو په دې ولسوالۍ برید کړی دی او د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې دي. که څه هم دوی ویلي دي وروستۍ حمله کې چې د ولسوالۍ پر ودانۍ وکړه اته وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وروستۍ مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته به هغه کسان ولیږل شي چې له خبریالانو سره یې تاوتریخوالی کړی. په دې اړه د ناجیې صافۍ راستولی رپورټ اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلان ډاډ ورکوي چې په کابل کې د وروستۍ مظاهرې پر مهال له خبریالانو سره د تاوتریخوالي عاملین به ډېر ژر ونیول شي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د دې پېښې عاملین د مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ د هغو دوستانو د همکارۍ غوښتنه کړې کوم چې د دوشنبې ورځې د مظاهرې رهبري یې کوله تر څو د هغه کسانو د پېژندلو لپاره له موږ سره همکاري وکړي چې تېره ورځ یو شمېر خبریالانو سره تاوتریخوالی کړی.
د ازادي راډیو د ویډیو ژورنالیست په ګډون یو شمېر خبریالان او اکسان د دوشنبې په ورځ په کابل کې د مظاهرې په سیمه کې د مظاهره کوونکو لخوا وهل شول او د ځینو تخنیکي وسایل هم مات شول. اوس مهال د مظاهره کوونکو لخوا د خبریالانو وهل او ټکول د ډیرو خبریالانو تون عکس العملونه هم راپارولي. دوه تنو افغان خبریالانو فرید الله او احمد جاوید ارزومن ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې دا موضوع جدي ونیسي او عاملینو ته سخته سزا ورکړي.
ژورنالیستانو باندې دوی ته توهین وکړو د دوی کامرې مات شوې دوی ووهل. ژورنالیستي کیا ګناه وینو دوی موږ ته وایي چې ژورنالیستي ګناه ده. ژورنالیستان سره ورسره لیدنه باید داسې وکړنې ونیشي. دا ډېر یو بد عمل و، یعنې خبریالانو سره داسې وحشیانه عمل هیڅ تحمل وړ نه دی. مهمونږ هیله د حکومت او د چارواکو نه دا دی چې دا کسان د شناسایي وکړي، د قانون منګولو ته وسپارل شي.
په همدې حال کې نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره وایي چې د دوشنبې په ورځ د رسنیو له اتو کارکوونکو سره ناوړه فزیکی چلند شوی او دوی غندي. له بلې خوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت خبریالانو وهل او ټکول د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې متشدد حرکتونه هغه څه ول چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت اندېښنه راوپارول. موږ د ټولو هیوادوالو څخه هیله لرو چې د رسنیو د کارکوونکو خیال وساتي. دا هغه خلک دي چې د دوی د غږ په رسولو او د اطلاعاتو په رسولو کې د دوی سره همکاري کوي.
نوموړي همدارنګه وویل له خبریالانو سره تاوتریخوالی د رسنیو په روحي اطلاعاتو ته د لاسرسۍ او بیان ازادۍ باندې منفي اغېزې کوي. ښاغلي حکیمي وویل د دې تر څنګ د رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم ګواښ کړی که چیرې له خبریالانو سره بیا ځلي داسې چلند وشي نو دوی حاضر نه دي چې دا ډول پروګرامونو ته پوښښ ورکړي.
اخواله نیمروز نه ورکړل شوي رپورټونه وایي چې نن کابو 220 تن نجونې په دوو ښوونځیو کې مسمومې شوي چې ټولې روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. نور حال د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
په دغه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دغه نجونې په استقلال او شهید ګلمکۍ ښوونځیو کې مسمومه شوې دي. د نیمروز ولایت د پوهنې رئیس عبدالواحد حکمت وایي که څه هم دقیق معلومه ده چې دغه کسان څه شي مسمومه کړې، خو لومړۍ څېړنې دا ښیي چې دغه نجونې د ګاز د پاشون له امله مسمومه شوې دي. تر اوسه هم نه ده معلومه شوې چې دغه مسمومیت علت څه دی، خو هر څه چې وي هدف یې یوازې د عامه ذهنیت خرابول او د ویرې اچول دي. خو شاید همداسې خبرې وي چې دغه پېښې لامل شوې دي. په همدې حال کې د نیمروز ولایت دغه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغلته کابو 220 تنه نجونې د درملنې لپاره رابل شوي چې د درو تنو وضعیت نازک ښودل شوی دی. ډاکټر نور محمد شیرزاد د نیمروز ولایت د عامه روغتیا رئیس وایي چې د دوی څېړنې روانې تر څو دغه پېښې جزئیات په ډاګه شي. 220 تنه روغتون ته راوړل شوي دي او علت یې د مسمومیت هم تر اوسه دقیق معلوم نه دی، ځکه هغه وروسته تر معایناتو معلومیږي. د راوستل شویو ناروغانو علایم دا دي چې حساسیت او نفس تنګی لري لبلې خو د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې جدي هڅې پیل کړي تر څو دغه پېښه عاملان ونیسي د نیمروز ولایت امنیت قومندان جیلاني ابوبکر وایي چې ټول کشفي ارګانونه پر دې موضوع کار کوي او همداشان د ښوونځیو د امن ساتلو لپاره یې نوي امنیتي تدابیر تر لاس لاندې نیولې دي. د نیمروز ولایت په یو بل ښوونځي کې همداسې پېښه شوې وه. اوس چې په نورو ښوونځیو کې هم وشوه نو زموږ جدي څېړنې په دې اړه پیل شوې دي او په دې برخه کې به ټول موضوعات تر تعقیب لاندې نیسو او وروسته به یې تاسو ته په ډاګه کړو. د نجونو مسموع کېدل په نیمروز ولایت کې د پوهنې پر بهیر بعد اغېزه کړې ده. دوه تنه هغه ښوونکي چې نن یې په ښوونځیو کې زده کوونکي مسموم شوي وایي که چېرته امنیتي مسؤولان د ښوونځیو خوندیتوب ته جدي پام ونه کړي نو کورنۍ حاضرې نه دي تر څو خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د ناګورنو کراباخ په لنجمنه سیمه کې د اوربند په اړه خپله ژمنه نوې کړې او موافقه یې کړې چې شخړې ته به په سوله ییزه توګه د پای ټکی ږدي. په دې اړه به نور تفصیل له ملالۍ بشیر نه واورو.
امریکا، فرانسې او روسیې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ارمنستان ولسمشر سرش سارکیسیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف موافقه کړې چې په راتلونکي پړاو د سولې په خبرو کې به برخه اخلي او د نهایي موافقې لپاره به بیرته خبرې پیلوي. دا موافقه د امریکا، روسیې او فرانسې په منځګړیتوب په ویانا کې د دوشنبې په ورځ وسوه. دا لومړی ځل و چې الیف او سارکیسیان د اوربند له ماتېدو راهیسې مخامخ خبرې وکړې. دغه اوربند په اپریل میاشت کې په ناګورنو قرباغ دننه او شاوخوا سیمو کې د ارمنی پلوه جلا غوښتونکو او آذربایجان د پوځ ترمنځ له څلور ورځې سختې نښتې وروسته مات سو. د باکو او یوران ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر د شوروي اتحاد له وختو راهیسې لانجه ده. د ناګورنو قرباغ اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي. دغه سیمې د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ د جګړې پر مهال له آذربایجان څخه خپلواکي اعلان کړه. په دغه جګړه کې شاوخوا 13,000 کسان وژل سول او سلګونو زره نور بې ځایه سول. د اپریل په 2 نیټه ناګورنو قرباغ د 1994 کال د اوربند راهیسې تر ټولو زیات تشدد ولید. د روسیې په منځګړیتوب نوې د اوربند موافقه د اپریل په 15 عملي سوه، خو په جګړه کې ښکېلو لورو پر یو بل تور پورې کاوه چې له دغې موافقې سرغړونې کوي. په اپریل میاشت کې له دواړو لورو شاوخوا 15 پوځیان او ګڼ شمېر نور ملکیان وژل سول. نوې شخړې ته د پای ټکی ایښودلو په مقصد د روسیې، فرانسې او امریکا د منسک ګروپ په اتریش کې د دواړو لورو مشران راوغوښتل. له غونډې وروسته په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې ټولو لورو موافقه وکړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دغه اوربند د موافقې د ارزونې هڅې به پیاوړې کړي. دغه اداره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یوازې شپږ څارونکي لري.
دوستان سمکاګلا ازاده راډیو ناوړه. فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو د مشانو غونډه سګ اوړي ته وسندول شوه. سلطان محمد سرور د رویټرز خبري اژانس په استناد د دې رپورت نور جزئیات تروري.
د فرانسې جمهور رئیس نن اعلان وکړ چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو لپاره د روانې میاشتې په پای کې غونډه وځنډول سوه، خو سګ اوړی به وشي. د رویټرز خبری آژانس رپورت زیاتوي په داسې حال کې چې د دوو دولتونو د تأسیس کوم توافق چې د امریکا په منځګړیتوب رامنځته سوی اغیزمن نه دی او د امریکا ډیر پام اوس خپلو انتخاباتو ته دی. پاریس څو هیوادونو سره هلې ځلې وکړې چې په نومبر میاشت کې د امریکا تر انتخاباتو مخکې د سولې خبرو ته د اسرائیلو او فلسطینیانو د ستنولو لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړي. د فرانسې جمهور رئیس نن سه شنبه د یورپ 1 رادیو ته وویل چې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر ژان مارک آیرول وړاندیز کړی و چې دغه غونډه به د روانې میاشتې په 13 وشي، خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر په دغې نیټې کې مصروف دی. فرانسوا اولاند وویل چې جان کیری د مې په 13 نشي راتلی. غونډه وځنډول سوه خو وبه شي، په اوړي کې به وشي. هغه زیاته کړه که نور څه ونه شي نو د فرانسې دغه وړاندیز ضروري دی. که چیرې د فرانسې پیاوړی وړاندیز نه وي نو استعمار بریدونه، تروریستي بریدونه او څو شخړې او لانجې به دوام وکړي. د فرانسې جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د فرهنګي ادارې یونسکو د تیرې میاشتې د یوې فیصلې په هکله هم خواشیني څرګنده کړه چې د بیت المقدس تر ټولو سپېڅلي ځای مسجد الاقصی سره د اسرائیلو رابطه ونه منله او اسرائیل په دې خپه سول. د یونسکو په دغه پریکړه لیک کې د اقصا مسجد او د براق دیوال له عربي اصطلاحاتو کار اخیستل شوی دی. فرانسوا اولاند وویل چې د پریکړه لیک متن د اردن د وړاندیز سره سم تعدیل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هم کتلی شئ. سید سمی عباس په سټوډیو کې دی او په روانه نیم ساعت